アワサメラジオ。
السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونې په اول نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په یو راپور کې اوري چې د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښیي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي. نن دوشنبه ده، د کاب یهود 24 د مارچ میاشتې 14. په خبري مجله کې اوري چې په ترکیه کې د تېر ماښام په 14 کې د تلفاتو شمیر زیات سوی دی. اوس خبرونه. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه یې خپلې دندې پرېښې وې سزا ورکړل سي. د غزنی امنیه قمندان د ځینو ولسوالیو د سقوط خبرداری ورکړ وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تېر ماښام د وژونکي برید قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول. د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. د فاریاب والی وایي که طالبان د یو شمیر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یوه مهم قمندان د خوشې کېدو غوښتنه وکړي نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. له دې مخکې په ناتایید سوو راپورونو کې ویل سوي وه چې طالبانو د 1300 اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د فاریاب لپاره د طالبانو د نومول سوي والی صلاح الدین د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه. د طالبانو دغه قمندان څه وخت مخکې د افغان قواوو په عملیاتو کې نیول سوی و. د فاریاب والی سید انور سادات وایي چې دغه قمندان اوس مرکز ته لیږدول سوی. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل که طالبان غوښتنه وکړي نو دوی د صلاح الدین تبادلې ته چمتو دي. له موږ څخه رسمن غوښتنه نه ده سوې، خو که د طالبانو لخوا له موږ څخه دا غوښتنه وسي طبعا موږ به غور ورباندې وکړو، ځکه دا زموږ د 1300 سرتیرو د ژوند مسله ده. د اسیرو سرتیرو کورنۍ د خپلو عزیزانو د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېښې دي د هېواد له قوانینو سره سمه سزا ورکړل سي. راپورونه وایي شاوخوا 6 پولیس چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې دندې پرېښې وې اوس مرکز ترینکوټ ته رسېدلي. د دې ډلې په اړه مخکې ضد او نقیض راپورونه خپاره سوي وه او ځینو ویل چې دوی د یوې معاملې له مخې له طالبانو سره یو ځای سوي دي. خو د اروزګان د والي ویان دوست محمد نایب ازادي راډیو ته وویل چې دغو سرتیرو کومه معامله نه ده کړې، بلکې له نوي قمندان سره د مخالفت له کبله یې خپلې دندې پرېښودې. ده وویل چې دغو سرتیرو ته به له قانون سره سمه جزا ورکړل سي.
دغه به په عسکري قانون کې یو ډول نافرمانی وي. دا چې څوک په کومه اندازه باندې ګران دی دغه 6 جملې څخه بدون شکه چې دوی مجازات کېږي او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به دوی سره زموږ سیمه ییزه اداره چلند کوي.
د غزنی امنیي قمندان خبرداری ورکړ که چیرې افغان دولت عاجل اقدامات ونه کړي د دغه ولایت زیاتې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ورسي. د رسنیو د راپورونو له مخې امین الله امرخیل پرون وویل د غزنی 8 ولسوالۍ د وسلوالو لاس تولیدونکي دي، خو کافي امنیتي ځواکونه نسته چې د سختریزو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د غزنی امنیه قمندان دا هم وویل که چیرې حکومت دغه ولایت ته اضافي ځواکونه ونه لیږي دی به له خپلې دندې استعفا ورکړي. د افغان حکومت علي رتبه چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د تېر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی دی. د ترکیې د سی این این او این ټی وی ټلویزیونونو په حواله په ترکیه کې د دغو شبکو کاروونکو ویلي چې د دغو پاڼو په کارولو کې ستونزې لري. چارواکي وایي د انقرې په مرکزي برخه کې د تېر ماښام چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او شاوخوا 125 نور ټپیان کړي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر افغان الا دا یو تروریستي برید وباله. د انقرې په کیزلي سیمه کې ماښام د موټر بم په ذریعه یو تروریستي برید وسو. هغه ملکیان یې په نښه کړل چې د بس موټر په تمځای کې انتظار وه. ترکیې تیر کال هم پر ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندیز لګولی و. روسیې پر ترکیې تور لګولی چې د سوریې په سرحد کې 300 متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د سوریې په شمال کې د کورد ډلو د سنګرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه تلویزیونی مرکه کې چې پرون خپره سوه وویل، مسکو په سوریه کې دننه د ترکیې د پوځي حضور د پراخولو په اړه کراسنات لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 300 متره وړاندې سوریې ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکي چارواکو تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی. په افریقا کې په القاعده پورې یوې تړلې ډلې په اج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې د یوه فرانسوي تبعه او یوه جرمن په ګډون 14 کسان ووژل سول. په وسلو سنبالو کسانو په ګراند باسم سیمه کې پر دریو ساحلي هوټلونو برید وکړ، 14 ملکیان او امنیتي ساتونکي ووژل. د امریکا یوه څارونکې استخباراتي ډله وایي هغې شبکې چې په اسلامي مغرب کې ځان ته د القاعده څانګه وایي اعلان کړی چې د دوی درې غړي هم وژل سوي دي. د اج ساحل ولسمشر الحسن واتارا وویل له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې شپږ سختریزې وسلوال وژل سوي دي. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړ چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ سي. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه بالستیک توغندي ازموینه وکړه. لویدیځو حکومتونو لا د مخکې ویلي وه که څرګنده سي چې دغه توغندي د اټومي سرګلولې د لیږد توان لري، نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 2021 پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. راپورونه وایي د جرمني د بدیل یا EFD ګوند په بادینګ وورتمبرګ ایالت کې په سلو کې 12.15، په راینلډ پلاتینت ایالت کې په سلو کې 11، او په ساکسونی انهالت کې چې نسبتا فقیر ایالت دی په سلو کې 23 رایې ترلاسه کړې دي. اندری پوکینبورګ چې د ساکسونی انهالت ایالت د صدارت د مقام لپاره د خپل ګوند لخوا کاندید دی پرون وویل، دلته په دې ایالت او په ټوله جرمني کې باید یو ځل بیا اپوزیسیون ولرو. موږ واکمن ایتلاف او د اپوزیسیون په نوم ګوندونه لرو، خو خلک یو بدیل غواړي او موږ غواړو چې دا دنده ترسره کړو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. نن په فیض آباد کې آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه یوه ټیټه منفي 14. په بامیان کې هم آسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه منفي 14. په ګردیز کې هم آسمان وریاز اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه اووه ټیټه منفي 1 درجه. په کابل کې آسمان وریاز دی، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2 درجه. په مزار شریف ښار کې آسمان وریاز، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1. په کندهار کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به آسمان وریاز وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9 ده، او په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 1 درجه اټکل شوې ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د سولې عالي شورا مرستیال هیله ښیي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانه میاشت کې وسي.
اسلام آباد اعلان داده است که در جریان همین ماه مارس برگزاری گفتمان رو در رو با مخالفین مسلح را زمینه مساعد میسازه.
مشرانو جرګې له حکومت نه غوښتنه وکړه د پاکستان او امریکا د سیاستونو په وړاندې چپ خوله پاتې نه سي. په اورزګان کې له څه باندې لس ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په ترکیه کې د پرونی ماښام په چاودنې کې د تلفاتو شمیر زیات سوی. په پاکستان کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولی دي. د ژوند په رنګونو کې مو هند ته بیایو، د تاج محل سیمې ته.
دنیا کې تاجمحل د مینې سمبول ده. بل کلینټن وایي چې دنیا کې دوه رقمه مخلوق ده، یو هغه دی چې تاجمحل لیدلی، یو هغه دی چې تاجمحل یې تر اوسه نه دی لیدلی.
د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9:30 دوام کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال هیله څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې به په روانې میاشت کې ترسره سي. مولوی عبدالخبیر اوچقون د افغان حکومت د دوو مخالفو ډلو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو لخوا د سولې خبرو ته د لیوالتیا ستاینه هم وکړه. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افراطي وسلوالو ډلو ته دې په خپلو قلمرونو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یوه لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله ښیي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریځ چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ یې هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د ISI تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همداراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
د اورزګان په دیروت ولسوالۍ کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د افغان قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د روزګان د ولایت شورا غړي او د دهراوت ولسوالۍ قومي مشر محمد ظاهر نادری وایي چې د لسورو رئیس د دهراوت او خاص روزګان په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د نادری په وینا د وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم ملګري دي او د نوو او پرمختللو وسلو څخه په استفادې جګړه کوي. د ولایت شورا دا غړي وایي چې د جګړې له سیمو څخه 1500 کورنۍ د کورونو پریښودو ته مجبور شوي او دا مهال په مرکز ترین کوټ او نورو سیمو کې د ستونزو او کړاوونو ډک ژوند تیروي. په عیني وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ په دهراوت کې هم د جګړې د توندوالي خبره مني او وایي چې طالبان د ملکي خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي.
اکثر
روزګان د جنوبی ولایتونو تر ټولو نامنه ولایت دی چې د تیر یو کال راهیسې په کښې ورځ تر بلې پر افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو حملې زیاتېږي. وسلوال طالبان په روانه جګړه کې هره ورځ د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د دغه ډلې ویان قاري صف احمدي وایي چې په دهراوت او خاص روزګان کې زیاتې سیمې له افغان ځواکونو نیولې دي.
د فاریاب والی وایي که وسلوال طالبان د یو شمېر اسیرو افغان سرتیرو په بدل کې د خپل یوه مهم قمندان د خوشې کېدو غوښتنه وکړي، نو دوی به په دې اړه له حکومت سره په ګډه غور وکړي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي هغو لسګونو سرتیرو ته به چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د نوي امنیه قمندان د ټاکنې په وړاندې د اعتراض په توګه خپلې دندې پرېږي، د هېواد له قوانینو سره سمه جزا ورکړل سي. د غزنی امنیه قمندان خبرداری ورکړ که چیرې افغان دولت عجل اقدامات ونه کړي، د دغه ولایت زیاتې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ورسي. وروسته له هغې چې د ترکیې پلازمینه انقره کې د تیر ماښام د وژونکي برید د قربانیانو عکسونه پر فیسبوک او ټویټر خپاره سول، د ترکیې یوې محکمې د دغو ټولنیزو شبکو د بندولو امر کړی. روسیې پر ترکیې تور لګولی چې د سوریې په سرحد کې څو سوه متره دننه یې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي، څو د سوریې په شمال کې د کورد ډلو د سنګرونو د استحکام مخه ونیسي. په افریقا کې په القده پورې یوې تړلې ډلې په آج ساحل کې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. په هغه برید کې شپاړس کسان ووژل سول. فرانسې تهران ته خبرداری ورکړ چې د بالستیک توغندي د ازموینې له کبله به د اروپایي ټولنې له بندیزونو سره مخامخ سي. او د جرمني په دریو سیمه ییزو پارلمانونو کې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د بهرنیو کډوالو مخالف ګوند د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس هم نریاس نوري نړیوالو خپرونو ته کتنه کوي.
تورنتو ستار ورځپاڼې په اروپا کې د کډوالو پر ستونزو په یوه مطلب کې د افغانانو په ګډون د هغو په لسګونو زرو کډوالو حالت ډیر ناوړه بللی چې په یونان کې ایسار پاتې دي. ورځپاڼې د مطلب په پیل کې د یونان د صدراعظم الکسس سپراس خبره راخیستې چې ویلي دي نن ورځ یونان د ارواحو ګودام دی. تورنتو ستار لیکي په نوې هواره شوې ځمکه کې سپینې خیمې قطار درېدلې او هر څومره ژر چې پوځ کولی شي یوه نوې خیمه ودروي داخل بسترځایونه یې ډکېږي. دا د یونان په شمال کې د څه باندې لسو کمپونو یو دی چې د په زرګونو کډوالو د ځای په ځای کولو لپاره نوي جوړ شوي دي. یا تورنتو ستار په وینا که څه هم دغه کمپ نوی جوړ شوی خو شاوخوا یې د کثافاتو انبارونه تر سترګو کېږي چې بد بویې باد له ځان سره وړي. په کمپ کې ماشومان ژاړي خو میندې په دري فارسي او عربي ژبو آراموي. د محمد یوسف په نوم یو افغان چې په روانه انګریزي ژبه خبرې کوي له بهرني خبریاله د مرستې غوښتنه کوي. نوموړی چې دا کوي د اقتصاد استاد دی وایي له طالبانو تښتېدلی دی او دغه کمپ د ځای نه دی. نهویشت کلن یوسف وایي دی مهم شخص و او مرستې ته اړتیا لري، یو څوک باید له ده سره مرسته وکړي چې له پولې واوړي. خو د تورنتو سار په لیکنه اروپا چې د کډوالو له یوه بې ساري بحران سره مخامخه ده د پناه ورکولو ورونه تړي. دیرش کلنه نسرین وحدت تر یونان پورې د رسېدو سختې لارې په یاد راوړي او وایي کله چې له لسبوس ټاپو په کښتۍ کې اتن ته سفر کاوه هغه مهال د امن احساس وکړ. نسرین چې وایي په افغانستان کې د کانونو او کرنې په وزارتونو کې د جنډر په برخه کې د سلاکارې په توګه دنده ترسره کړې، یونان ته په رسېدو سره یې کورنۍ د موټر په ذریعه جرمني ته سفر پلان کړی و، خو کله چې په خبرونو کې واورېدل چې نور افغانانو ته د وړاندې تګ اجازه نه ورکول کېږي ټکان یې وخوړ. هغه وایي نه پوهېږي چې وژاړي که وخاندي. د ورځپاڼې په وینا دا یوازې نسرین نه ده چې له دغه بد حالت او نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده، بلکې په یونان کې د ایسار شوو له دېرش زره زیاتو کډوالو او پناه غوښتونکو هم دا حال دی. سنترال ایشیا نیوز آنلاین خپرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دې هېواد کې د ناتو د ماموریت د مخکینی مشر جنرال جان کمپل څرګندونې راخیستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال د جګړو له سخت فصل سره مخامخ وي. هغه ویلي دغه فصل به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره چې تر اوسه تر ډېر حده دفاعي دریځ غوره کړی سخت فصل وي. د جنرال کیمپل په وینا دا به د دغو ځواکونو لپاره د جګړو ډېر سخت فصل وي که دوی خپل دریځ بدل نه کړي او د جګړې په ډګر کې تر ډېره تهاجمي تګلاره غوره نه کړي او هم د پوځي مشرانو وړتیاوې ښې نه کړي.
مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوه ګونو سیاستونو په وړاندې چپه خوله پاتې نسي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خپل بهرني سیاست کرښې روښانه کړي. نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا د ټول سیاستونو دوه ګونی متناقض او پیچلی تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وای، امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای، نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکی کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبې د ورځې د جرګې مشري یې کوله، د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده، دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړې دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری دا ده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي، لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی، خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړیو ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
عبدالحد اتل له هلمند د ګریش کولسوالی او د باباجي سیمې اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي. دلته سختې جګړې دي او ورځ په ورځ شدت مومي. هیله ده دولت مو ناره واوري. محمد معصوم نورزی له فراه لیکلي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو لخوا پر وسلوالو ډلو وسلې ویشل کیږي. افغان دولت باید د دې خطرناک کار مخه ونیسي. رحیم الله مقدس له افغانانو هیله کړي چې د سولې لپاره دعا وکړي چې عوام د جنګونو له شره په امان سي. سردار ولی سیرت لیکلي چې د څلور اړخیزې ډلې په پنځمه غونډه کې په کار ده د جنګ پر ښکېلو لوریو غږ وسي چې د سولې تر مذاکراتو مخکې اور بند وکړي. عبدالسلام له زابله تر هغو چې افغانانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې نه وي، هیواد ته د سولې راتګ ناممکن دي. عبدالواسع ارمان له لوګر او یو بل اوریدونکي په خپل اس ام اس کې پوښتنه کړې چې د افغانستان راتلونکي مسابقه له چا سره ده. اوریدونکو ته باید ووایي چې افغانستان د پنجشنبې په ورځ د هندوستان په کلکته کې له سریلانکا سره مسابقه لري. سمی الله حلیمی تندر له پکتیا د کرکټ له ملي ټیم څخه هیله کړې چې د سریلانکا په وړاندې د مسابقې لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
د ترکیې پلازمینه انقره کې د تیر ماښام په چاودنه کې د 14 کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. دا په اصل کې ده چې د ترکیې په شا ورځ تر بلې د سوریې په کړکیچ کې دننه کیږي. احمد تکل او په ډېره نور تفصیل.
د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او له امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقره په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د ګووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس یې په نخه کړ چې شل تنه سورلۍ پکې وې. دا همغه سیمه ده چې نږدې یوه میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري آژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسؤلیت پی کی کی ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځان وژونکي حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقرې د سوریې په خاوره کې دننه د کردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولی. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 300 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیه د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریې په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا دمخه له سرحد څخه 300 متره وړاندې سوریې ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې د جنوب ختیځ په دوو کوردمیشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د خیبر پښتونخوا ایالت په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې بارانونه اوري چې تر دې دمه یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې تر دې دمه د دوو بارانونو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ډیرو بارانونو او توپانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. په خیبر پښتونخوا، پنجاب او افغان پولي تسهیرمه په قبایلي سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې تر اوسه یې پر مرګ ژوبه سربېره مالي زیانونه هم اړولي دي. له قدرتي افتونو سره د پاکستان د ملي ادارې NDMA چارواکي وایي چې د دغو بارانونو له امله د پاکستان په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او قبایلي سیمو کې لسګونه کسان مړه شوي دي. ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل یو تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د پرله پسې بارانونو له امله تر دې د ملک تر لږه 30 کسان مړه شوي، چې په دې ډله کې په بلوچستان کې 13، پنجاب کې 10، خیبر پختونخوا کې 6، په قبایلي سیمو کې 8 او په اورنګزو کې 15 کسان شامل دي. له قدرتي افتونو سره د ملي ادارې د راپور له مخې تر دې دمه د دغه موسمي بارانونو له امله لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي او 15 اویا کورونو ته هم زیان رسېدلی دی. تر دې مخکې د شنبې په ورځ په اورنګزو ایجنسۍ کې د بارانونو له امله سیلابونه راوتلي وو چې له امله یو کان نړېدلی او چې لږ تر لږه 6 کان کیندونکي پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې په مړو او ټپي شوو کان کیندونکو کې ډېری د خیبر پښتونخوا د شانګلې او نور سیمو اوسیدونکي دي. دغه رسنۍ هم د شان د روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په ټپیانو کې د ډېرو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. تېر کال همدغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او 300,000 نور بے کوره او زیانمن کړل. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نورو بارانونو او له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې بیا د دغو بارانونو له امله په خیبر پښتونخوا او نورو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی.
دا کوم زیره دا زو ته چبکی وسولاډیو
دا تاج محل دا د انډیا یعنی د ټوله دنیا یو تفریحي ځای ده. ټوله دنیا نه دلته تفریح لپاره خلک راځي.
خاص ته دغه تاج محل پاره ته څه پویږي؟
دا هو د مینی سمبول ده. دنیا کې تاج محل د مینی سمبول ده. او بل کلینټن وایي چې دنیا کې دوه رقم مخلوق ده، یعنی دوه رقم خلک دي. یو هغه دي چې تاج محل لیدلی، یو هغه دي چې تاج محل تر اوسه نه دی لیدلی. یعنی دومره مهم نه تاج محل.
اوس هم په هغه خلکو کې راغلي چې تا تاج محل لیدلی دی.
ډېره تلوسه مې ورته چې تاج محل وګورم.
اوس چې تاج محل ته راغلي، تا څه ډول خلکو کتل؟ دلته څنګه وو حالت؟ څنګه وو وضع؟ څنګه وه د تاج محل؟
څنګه چې د مینې لپاره جوړ شوی داسې مینهناک خلک دلته راځي.
مثلا تا څنګه مینهناک خلک دلته وکتل؟
دیار یو سګورې خپل جوړه ځان سره را روانه کړې دلته راځي چکر لپاره.
په تاج محل کې تا کمی کمی ودانۍ وکتلې چې دلته راننوتی؟
دوه خو جمعتونه دي غټ غټ. یو تاج محل چې خپل تاج محل ده،
هغه ودانۍ ده،
غټه ودانۍ چې د خپل غټه دې کې دننه چې بیا د قبرونو او ممتاز جهان
مقبره والته
مقبره والته دا مې ولیدا. او نور ون ځای نه دي نو کوم کوم
درته نور افغانان هم راځي ک څنګه؟
ډیر زیات افغانان نه دي، ډیر زیات.
او کله چې راشي بیا نو د تاج محل نه دي نه
کې؟ تاج محل ته بس راشي.
ستا په خپل باندې پیغام څه دی؟ دغه ډول زین په افغانستان کې مشه دي؟
بالکل دینه بخمی افغانستان کې خو امنیت مهم امنیت ده موږ دوم دل تراغلو تقریبا 450 کیلومتر مزل منګو کو اس قسم ویر اس قسم ما من کې نو نه دړه کېم نو خدای دې وکړي چې افغانستان مو بچي امنیت پکې راشي نو ان شاء الله دین خسر دین شه به دې ځنه خلک ال تراځي
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له سطر فروغ نه ووري چې د سهار تر اتو بجو